السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ماځګر شپږ بجې شوې د شپږو ناتر وو بجو د خبري غړې کې زه بنو شاسته سو قربایم نیکه هله او پیرځونه مې قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمې زو نړیوال ریپورتونه وړاندې کوم خو په سر کې د دې سات خبرونو ته پام وکړئ د خبرونو سرټ کې اسلام آباد های کورټ عمران خان د سایفر په مقدمه کې بری کړی دی په مومندو کې کاروباریانو د امنیت لپاره احتجاجي پرلط پیل کړی او امریکایي او اسرایلی چارواکو د غزې د اوربند په اړه خبرې اترې کړي د خبرونو تفصیل اسلام آباد های کورټ د سایفر په مقدمه کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د تحریک انصاف د یو بل مشر شاه محمود قریشی اپیلونه منلی او په دې مقدمه کې د هغوی سزا ختمه کړې ده. په دې اړه های کورټ نن خپل مختصر فیصله واوروله او تفصيلي فیصله به یې وروسته جاری کوي. خو دوی دواړه په نور مقدمو کې لا هم په زندان کې دي. د قانوني چارو وزارت په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر د پټ لیک یا سایفر د مقدمه اوریدنې لپاره ځانګړی عدالت جوړ کړی وو چې ساکال د جنوري په دیرشمه یې عمران خان او شاه محمود قریشی ته د دولتي راز افشا کولو په مقدمه کې د لاسو کالو بند سزا اورولې وه. د یادونې ده چې د تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د 2022 کال په مارچ کې داوا کړې وه چې په واشنگټن کې د پاکستان پخوانی سفیر ورته په دې اړه یو پټ لیک یا سایفر استولې چې ورڅخه ښکاری چې امریکا یې د لری کولو په ساسش کې لاس لري. عمران خان د 2022 کال د اپریل په 10مه په قومي اسمبلی کې د ادم اعتماد د تحریک للارې لواکا لري کړل شوی وو. بلخو امریکا او د پاکستان ریاست د عمران خان دغه تورونه په وار وار رد کړی دی. د مومندو کاروباریانو په غنداو کې لدرې ورځو رئیس احتجاج پیل کړی او له حکومت د امنیت غوښتنه کوي. په دغه احتجاج کې اکثریت د ماربلو لپاره د ډبرو تراشلو د کارخانو مالکان دي. د دوی په استازي توپ ظفر سلیم د جون په دریمه مشال لريو تول چې نامعلومه وسلوالو یې یو کارخانه سوځولې او د بته ورکولو لپاره ورته ټلیفونونه کوي.
حکومت زمنګا د عین مطابق د ذمہدار دی دا به موږ له تحفظ راکوي موږ تحفظ نشته دی دوه درې ورځې مخکې زمنګ یو کارخانه سوي ده د کارخانې نه روي ساده درنګ پورې موږ ساده 15000 خلک پر روزګار باندې دي خپل ټریټ کاډونه راځي
تروسا ازای انتظامیه په دې اړه سندې ویلي خو په تیر کې د مومندو پولیسو په ټولنیزو رسنیو خبرو کړو معلوماتو کې ویلي وو چې هر کاروبار کوونکی ته د بته لپاره ټلیفون کیږي هغه د پلټنو لپاره د پولیسو سره شریک کړي. د خبر پښتونخوا په بنو کې ځای خلکو د پولیو ویکسینو د پروګرام یو چارواکي او د هغه د ساتونکو د وجنې پر ضد احتجاج له حکومتي چارواکو سره د مذاکراتو ورسته ختم کړي دي. ځای انتظامی خلکو ته د امنیت ډاډ ورکړي. د خلکو د احتجاج په ډول نن د میرامشاه سړک بند کړي وو. د بنو پولیسو بیان هنزولا ان رسنوي ته په لیګلی بیان کې ویلي چې د جون په 2مه وسلوالو د پولیو مخنیوي افسر اسحاق خان او د هغه ساتونکو لبکه خیل منډي سره وجلی وو. د پولیسو په وینا د پیښې پلټنې یې پیل کړي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. د بلوچستان په دوکۍ کې وسلوالو بیګا د سکرو د قانونو دوه کارکونکو وجلی او یو یې ژوبل کړی دی. د سکرو د قانونو د مزدورانو د اتحادیې مشر امبر خان مشال لیډیو تویل چې نن یې د احتجاج په توګه د غمړي د ډیپټي کمشنر د دفتر مخې ته ایښي وو او د امنیت غوښتنه یې کوله. هغه زیاته کړه چې امنیتي ځواکونه باید د کان کیندونکو د تښتونو او وجنو مخه ونیسي. د بلوچستان وزیر اعلی سرفراز بوکټي تېر اونۍ په یوه خبري غونډه کې ویلي وو چې حکومت یې د امنیت ټینګ ساتل مهم ګنی او په دې اړه یو کوټلی ګامونه اخیستی دي. د ملکان په هنتون زده کونکو د جرنالیزم د زده کونکو موسی خان د مرګ وروسته د انتظامیه په ضد نن احتجاج کړی دی. په همدې حال کې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د جون په 2مه په یو خبر پاڼه کې له حکومت غوښتنه کړې چې له پوهنتون د موسی خان د استل کېدو او د هغه د مړینې په اړه د شفاف او بې پرې تحقیقات وکړي. د عوامي نېشنل ګوند د زده کونکو تنظیم پښتون سټوډنټ فیډریشن د ادارې تر مخه د مې په 1 دیرشمه د ملکان په هنتون انتظامیه موسی خان د رباب غاګولو په تور له هاستل ایستلې و چې ورسته نو موړې شپې مهال کوټ په لارې د موټر سایکل په حادثه کې مړ شوې ده. خو د دې په هنتون اداري مشر ډاکټر الطاف حسین اخوند خیل د جون په دویمه په خبره کړې ویډیو کې دا تور رات کړې ویلې دي چې پس د کونکو د کلتوري پروګرامونو هیڅ بندیز نشته. هغه ویل چې د عدالت د حکم لمخې په هنتون کې په سیاسي فعالیت بندیز ده، نو ځکه یې ټول د کونکو ته په دې اړه خبرداري لګلې وو. تاسو د مشال لیډیو خبرونه اورئ. د امریکای بهرنو چارو وزیر انټونی بلینکن په غزا کې د اوربان پاړه د اسرائیل اعلی چارواکو سره خبرې کړې دي. د بهرنو چارو وزارت د جون په دویمه په یو خبر پاڼه کې ویل چې بلینکن د اسرائیل د دفاع وزیر یاو ګلانټ او د جګړې د کابینې وزیر بینی ګرانټ سره په ټلیفون د جنگبندۍ په وړاندیز بحث وکړ. د خبر پاڼې تر مخه بلینکن د امریکایي ولسمشر جو بایدن لخوا د را مخته شوي وړاندیز لپاره اسرائیل ستایلې او ویلي دی چې حماس یې باید زر تر زره ومني. حماس د امریکا او یورپی ټولنې لخوا تر هغه ډله ګرځول شوې ده. د خبرونو پای. د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې په دې موضوعاتو تفصیل واوري. اسلام آباد های کورټ د سایفر په مقدمه کې د عمران خان سزا ختمه کړې. له اسلام آباد تازه حال درکو. په مومندو کې کاروباریانو او ځای خلکو د نامنۍ او قلنګونو ضد پرلت پیل کړي. لسمه د صوبایي اسمبلی په خواني غړي نثار مومند پرلتوالو ته وینا کوي ویل
زما په خاور باندې روزګار ختميږي، امن ختم شو، په خوا به زما مشر په ډاګه باندې کټ واچو سملاسته بشو، نن زخ په پوجره کې په میدان کې نشم سملاسته.
د بلوچستان په دوکې سیمه کې بیګا وسلوالو د کویلې د قانونو دوه مزدوران وجلی او یو ژوبل کړي. یو مزدور د سترګولې د له حال وای
موږ ویدولو رنجمن دی تکان شروع سول ورو تراب دروب سول تراو او سوارل مزل جماعت هغه لګي دل دی ډرور دی هغه لګي دل دی خپل انجن من موږ فتن باندې د ماشالله نه لږ دغه لګي دل او هغه ډرور لګي دل.
په 1300 ورځو کې د کوز ډیر په غرونو کې د اور لګیدو پیخي شوې دي. د ځنګلاتو د سانګي چارواکي په اړه سوای
کله چې ګرمي زیاته شي نو د ځنګلونو کې چې کوم مونې بوټي دي دې کې مختلف قسم هارډو کاربن دي چې کوم لکه اور په اسانه اخلي هغه هارډو کاربن دي دا په خپله اور.
په جرمنی کې د یو افغان لخوا په چاړه وهل شوی پولیس والا په روغتون کې ساه ورکړه. دا او یو شمېر نور ریپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. رازو د دې غړې اولنۍ موضوع ته لکه څنګه چې مو په خبرونه کې هم درته ویل، د اسلام آباد های کورټ نن د سایفر یا پټ خط په مقدمه کې اوریدنه کړې ده او په هغه کې خپل مختصر فیصله اورولې چې پکې یې عمران خان او د هغه د وزیر اعظم د وخت د بهرنو چارو وزیر شاه محمود قریشي په دغه مقدمه کې بری کړې دي. په دې موضوع د اسلام آباد نزمنګ همکار طاهر خان موږ سره د ټلیفون په لیکه طاهر خان سپ تاسو هر کله وایو د دغه فیصله دا مختصر چې کوم راغلي کړه د تفصیل راسه شریک کړي.
سلام تاسو ته، تاسو قدرمن اوریدونکو ته. لکه څنګه تاسو ویل اسلام آباد های کورټ لګشي بوړان دی د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او د تحریک انصاف په حکومت کې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په د ریاستی رازونو افشا کولو مقدمه کې دوی دواړه بری کړی دي او عمران خان او شاه محمود قریشی ته په دې قضیه کې په دې کیس کې د لس لس کالو د بند یا د قید سزا روان کال جنوري کې اورول شوې و او بیا عمران خان او د تحریک انصاف وکیلانو د دغه فیصلې خلاف چې د خصوصي عدالت لخوا شوې و د دې خلاف اسلام آباد های کورټ ته اپیل کړو او نن دوه رکنی د ججانو چې کوم بینچو چې مشری اسلام آباد های کورټ چیف جسټس عامر فاروق کولا او بل پکې میاګول چیف جسټس میاګول وو هغه دواړو دغه فیصله وکړه او دوی دواړه په دې قضیه کې او په دې مقدمه کې بری کړل او د دې سزا یې ختم کړه.
سمه ده. دوی اوس خوشی کیږي به څنګه د دوی اوس صورتحال له
نه ځکه چې یو خو عمران خان باندې هغه عدت د عدت په کیس کې چې هغه ته کومه سزا شوې وه هغه پر ځای باندې پاتې ده، سره د دې چې هغه هغه اوریدنه سورہ جوړان دی وا خو عدالت بدل شونه عمران خان ته پاغه کیس کی سزا شته او پاغه کیس کی نور پم کیس نشته خو پاغه کوت سزا ورکړي شی وبل شاه محمود قریشی باندې سورہ جوړان دی چې کوم د مئی د نهمه د تشدد پیخو پاغه کې نوې مقدمه در شوې ده نو په دواړو باندې نورې مقدمې شته او د هغې له امله به دوی سره نه دي چې په دې کیس کې او له دې نه مخکې توشاخانه کیس کې عمران خان هم دغه سزا معطل شوې وه نو لیکن نور کیسونو له امله به عمران خان او شاه محمود قریشی په بند کې او په اډیالا جیل کې چې دا وخت کې دواړه موجود دي او ملته پاتې وي.
سمه ده. په اخر کې طاهر خان صاحب لږ د سایفر یا د غپټ خط چې کمی د دې لږ وضاحت زموږ د اوریدونکو ته وکړي.
ګوره د عدم اعتماد عمران خان نه چې 2022 کال د اپریل په میاشت کې د خلاف عدم اعتماد وي خو د هغې وړاندې د په یوه جلسه کې چې هغه د مارچ په میاشت کې شوې وه په 20 د مارچ د 2022 کال کې د یو خط په یو جلسه کې خلکو ته لکه ښودلی وو چې دا یو خط دی او د ده حکومت خلاف د دعوه کوله چې هغه وخت کې پاکستاني سفیر اسد مجید په امریکا کې د ترالیګل دی او د عمران خان دا دعوه وه چې په دې خط کې د ده حکومت ته د امریکایي او امریکایي چارواکو لخوا ګواښ یا دمکی ورکړې شوې وه سره له دې چې امریکایانو په وار وار باندې د عمران خان دغه ادعا او دغه دعوه مسترد کړې وه خو عمران خان به دا خبره کوله. دا غیر وروسته چې کله دا عدم اعتماد شو نو بیا د خلاف مرکزی چې کوم د پاکستان تحقیقاتي اداره د اف ای اے د ده خلاف د سرکاري رازونو افشا کولو په بنیاد باندې یو مقدمه درج کړه او بیا یو ځانګړی عدالت د پاکستان چې کوم قانون دی د ریاستي رازونو افشا کولو یو خصوصي عدالت د طبيع پاډیالا جیل کې د لسو کالو سزا اورولې و. نو دغه اوس عدالت چې کوم نن بیا باس کېده نو په هغه کې لا تر اوسه پورې خو هغه لیکلې فیصله اعلان شوې نه ده. البته چیف جسٹس د اسلام آباد های کورٹ زوبانی چې کوم وکیلان د تحریک انصاف موجود وو ډیر صحافیان مو دا فیصله اورول دا او بل د حکومت هم یو خبرګون تر راغلی دی چې د حکومت یو رد عمل راغلی دی. د حکومت چې کوم د قانوني چارو یو ترجمان دی او قانوني وکیل هم دی بیرستر عکیل ملک هغه دا ویلي تر اوسه پورې خدا خبره نه کوي آیا د خلاف اپیل کوي او که څنګه. البته هغه وایي چې کله مونږ تفصیلي فیصله وګورو خدا هغه وایي چې دا امنیتي مسله وه او دغه فیصله سره د حکومت قانوني ماهرینو اختلاف کړی دی.
ډیره مننه طاهر خان صاحب د اسلام آباد نه د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د سایفر مقدمه په حواله را سره تفصیل شریک
دا مشال ریډیو دا که روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسی.
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزو د ریپورتونو لړۍ ته په مومندو کې کاروباریانو او ځای خلکو د نامنیو او قلنګونو پر ضد پرلت پیل کړي چې له باجوړه هم ځنې خلک او فعالان پکې شامل دي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې امنیت دې ټینګ کړي. پرلت د جون په اوله نیټه له هغه وروسته پیل شوه چې د مې په پای کې په ګنداو سیمه کې وسلوالو یو کارخانه وسیزله او وروسته د وسلوالو په برید کې یو پولیس سرتیر ووجل شو. پولیس وایي چې د تازه پیښو په لټنې او په ځنو موکیه عملیات هم کړی دي. په دې اړه د شانواز ترګزی ریپورت کې تفصیل اورو چې د احتجاجیانو په غږونو پیلېږي.
د محمود کاروباریانو د قلنګونو او د بدمنې ست احتجاج کړي. دوی غواړي چې ریاستي ادارې د دوی ته تحفظ ورکړي او دا خبر دی یقیني کې چې د قلنګونو غوښتونکو ضد به ګامونه پورته کوي. د ګنداو په غیبونو مزای کې د کانو د کاروباریانو په وینا شروع شوه احتجاجي پرلت نن د جون په دریم هم روان دي. د جون په دویمه هم دغه ته د کاروباریانو نه علاوه د سیاسي سماجی او د ځوانانو د ډلو ترڅنګ د پښتون ژغورني غورځنګ غړي هم ورغلي او د کانو د کاروباریانو سره د یو والی د پاره په احتجاج کې ګډون کړي. د کانو د کارخانه دارو په نمندګۍ ظفر سلیم مشهد رډو ته وویل په محمود کې شاوخوا یو سل کارخانې دي او د خبره د هرې وی کارخانې مالک نوستوال قلنګونه غواړي او بل دا چې یو څوک قلنګ نه ورکوي ورته دړه کې ورکیږي.
منګه مطلع ټیکسونه ورکو نو حکومت زده دا به منګله تحفظ راکې منګه تحفظ نشته دی. دوه درې ورځې مخکې زما یو کارخانه سوي ده. د کارخانې نه روانې ساده درنګ پورې منګه 10-15000 خلق پر روزگار باندې دی.
دا احتجاج د هغه پیښو وروسته شروع شوه چې د مای په خیرنۍ اونۍ کې د وسلوالو لخوا په ګنداو کې یو کارخانه په اور سوځول شو و. ولې د جون د اولنۍ ټی په شپه هم دغه سیمه کې د وسلوالو په برید کې د پولیسو په یو پوسټ کې یو پولیس غړی هم زخمی شو. کارخانه دارو په غیبانو می سیمه کې پرلات شروع کړي چې د لوی لوی تاموګانو د لاندې کورسۍ لګولي او د محمودو نه علاوه د باجوړ هم ورته ځینې خلک ورزي او د تامو په سر د لیکل شوی ناری چې موږ امن غواړو تر عنوان لاندې خپلې ویناګانې کوي. دغه غونډې ته په خپل وینا کې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او د سوبایي سیملې په خواني غړي نثار مومن هم خبرې کړي.
نن زخپل پوجرا کی دوجری په میدان کې نشم سملاسته دومره بدم نیو بیا قین رااله او بیا زخپل پریاستی ادارو باندې تدوین ادا پختنه کو چې ته خو زما په ټیکس تنخواه اخلي ته به مال پروټیکشن راکې ستاد قلا په خوا کې زما کارخانه سوځي کوشش کیږي ما بے روزگار کړی او دې وسمو درې.
د مومن ویلفیر ارګنایزیشن مشر میر افضل مومن هم دغه غونډه کې شریک شو. هغه په خپل وینا کې وویل تر هغه چې سیاسي او سماجی ډلې ځوانان او کاروباریان په شریکه نه وی راوتي امن راتلل په هیڅ ډول ممکن نه دي.
دا سیاسي دی او دا پلان کوي پټه دی او دا ډنګره پټه دی او دا مې سیب دی او دا مولا دی او دا مشر دی. مسله د ټول دا زما دا او کستا دا امن راغی ته هم خوشاله او کرانه کې ته هم خپه او زه هم خپه یم.
بلخوا د پولیسو چارواکو د دغه احتجاج په حواله خود سند ویلي. البته او پولیسو د برید په اړه یو چارواکی چې غختلی نوم یې باید څرګند نشي وای ویل د پولیسو د سی ټی ډی محکمې پلټنې شروع کړې دي او په ځینو ځایونو کې عملیات هم پیل کړي. تیر وختونو کې د محمد پولیسو دا هم ویلو که هر چاته د قلمګونو لپاره ټلیفون ورشي هغوی باید د پولیسو سره رابطه وکړي چې قانوني رپورټ ورته ولیکي او پولیس پلټنې پیل کړي. شانواز ترکزه مشال ریډیو پېښور.
بلخوا په بنو کې د هدفي وجنو ضد پیل شوی احتجاجي پرلت د حکومتي چارواکو سره د مذاکرات وروسته ختم شوی دی. ځایي انتظامی خلکو ته د امنیت ډاډ ورکړی دی. د پولیسو په وینا په بنو کې د جون په دویمه وسلوالو د پولیو مخنیوي پروګرام افسر او د هغه ساتونکو له بکخیل منډي سره وجلی وو. تر اوسه کوم وسلوالې ډلې په دې اړه سندې ویلي. زمنګا خبريال عمر دراز وزیر زمنګا د همکار هارون باچا سره په دې اړه خبري کړې دي.
په بنو کې دغه احتجاج چې سحر نه پیل شوی وو دا داغه ورسته چې پرونه په بنو کې په هدفي بریټ کې د بنو مامنخلو د پولیو پروګرام یونین کونسل کمیونیکیشن افیسر اسحاق خان او دغه ساتون کې وسلوالو په هدفي بریټ کې وجلی ول. بیا سحر وختي دغه احتجاج پیل شو چې تر مسپخینه وخت پورې دغه دوام او ولرلو. په دې کې د بنو د غرنګ خوښه جاني خیل د نور مخکبیلو مشران ټول موجود وو. وزیرستان ته غزدل دغه سړک لارې هم تړلې وو. دوی غوښتنه کولې چې دغلته د امنیت ټینګ کړل شي او د دې ککړو کسان دې چې کم دې گرفتار کړل شي. چې هغه نه پس بیا پولیسو په وارور دوی سره مذاکرات وشل خو هغه نتیجه نه به ورکړې. وروسته بیا د پولیسو مشر د غرنګ د ځلې انتظامی چارواکي ډیپټي کمشنر نور او ورسره فوزي چارواکي دا ټول د مذاکراتو کې د دوی سره کېناستل چې بل اخره د پولیسو مشر په وینا دغه مذاکرات کامیاب شول. دغه احتجاج چې کم دې پر لټوالو ختم کړ او دوی وای چې هغه ته ډاډ مو ورکړ چې کم ککړ کسان دی په دغه بریټ کې هغه به زر تر زر نسی وغه د پر کاروایی پیل شوې ده او په سیمه کې سو پرې د امنیت خبره ده. پولیس وای چې دغه د پر فوز پولیس په شریکه چې کم دې حسې کړی او دا حسې به نور هم توندوي چې دغه په دغه احتجاج چې کم دی ختم شو پر لټوالو دغه سړک هم چې کم دې خلاص کړ.
او دغه مړی چې دی خو دا به کم زیاته وړي او چرته به خخی جنازه به چرته
د بنو مامنخلو سیدون کې دی. په مامنخلو کې په خپل پلرنی ټټوبي کې باغ اوس د نه پس خبرته سپارل کیږي.
د مشال رادیو په خبري غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د بلوچستان په دوکې کې بیګا وسلوالو په ډزو د کویلې د قانونو دو مزدوران وجلی او یو ژوبل کړی دی. مزدورانو نن په دوکۍ کې د پیښې خلاف احتجاج وکړ او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې بریدګر ونیسي او سزا ورکړي. د جون په دویمه نیټه بیا په دوکۍ کې د سیمې سیاسي خلکو د یوې جرګې وروسته پولیسو ته درې ورځې مهلت ورکړی چې د جمعیت علما اسلام د یو ځایي مشر قاتلین ونیسي. بلخوا د سیمې پولیسو ویلي چې د دوکۍ د بیګانۍ پیښې پلټنې پیل کړي. تر اوسه د دغه پیښې ذمواري چا نه ده منلې. ایوب ترین له نور تفصیل سره.
د کوچ څخه 230 کیلومتره لري او شمال ختیځ لور ته په دوکۍ کې د جون په دویم او دریم منځنۍ شپه د ځینو ناڅرګندو وسلوالو کسانو د ډزو له امله د کویلي عسکرو دوه مزدوران مړه او یو بل ټپي شوی دی. په دوکۍ کې د چارواکو په خبره چې دا پېښه په ټرایبل سیمه کې رامسته شوې ده. د دې پېښې په اړه یو مزدور د سترګو لیدلې حال و ځای خبريالانو ته څه په داس ټکو کې بیان کړی دی.
رسلام علیکم موږ ویډولو پرنجمن دی ټکان شروع سول رور درب درب سول تراوت سوار لو چاپري راول ار په دغله جدل دی فضل جمادا اغله جدل دی ډرور دی اغله جدل دی خپل انجن من موسه فسنګ باندې ما شاء الله نلس دغله جدل دی اغان ډرول جدل دی دوه مړي دی یو زخمي دی
بل پلو ته د پیش په زد د جون په درېم نیټه په دوکې کې سخت احتجاج سوې دی او یو لاریون د نصر آباد څخه راوتلې کوم چې د شهر د بیلابیل برف څخه د تیرې دوه ورځې په دوکۍ کې د مرستيال کمشنر د دفتر و مخته په پرلت کې بدل شوی دی. د پرلت برخوالو غوښتنه کړې ده چې په پښ کې تورن کسان دي سم د لاسونه ولسی. په دې اړه نور حال په دوکۍ کې د کویلي عسکرو د مزدورانو د اتحادیې مشر امبر خان څه په داس ټکو کې راته راکړي.
انجنیر روان دي دومره دی یو دښمې دی او بس لاسونه راوړو احتجاج دغه کو دا دغه دفتر مسته بي سي احتجاج ختم شو لاسونه یو وړه ګرمې ده نه دا یو د کلاس پلاس هډ دی دا بل سلیمان خیل چې کور کوم ځای کې دی دغه بل یو ما افغانستان کې دی نو بس اوس وختي تور احتجاج ریکارډ شو او عمل تیارې
بل پلو ته د جبهه العلماء اسلام د یو ځلې مشر مولوي عبدالجبار د وژنې وروسته د مې په دویمه نیټه په دوکۍ کې و قبایلي جرګه سوې ده. په کوم کې چې وزلې چارواکو ته وخت ورکړی دی چې هغه دی په درو ورځو کې د مولوي عبدالجبار قتلان ونیسي. د پرونی ورځې د قبایلي جرګې د پریکړو په اړه د جمعیت العلماء اسلام دوکۍ تحصیل امیر حافظ نظر محمد زیاته کړه
مور انتظامیه ته دو ورځو مولا کجیر مولوی صاحب قاتلان گرفتار نه زی دو ورځو بعد دا متفقہ دی آر پارٹیز فیصله ده چې مور باندې تانی مخته درنه ورکو لاغه بعد دریم پوینټ هغه د سکم غله دلته انتظامیه دا چې گرفتار کوي یې چو هغه یې چو هغه خلک زړه په پښ مخ باندې درې یو چا ته دا درک نه لګی رضا واکي زی درولې بلې درولې دا واکي خال ده نو دا موږ طالبان د سکم خلک دوی
خبره چې مولوی عبدالجبار د مې په یو دیر سم نیټه هغه مهال غلو وژلی و کله چې نوموړی پر موټر سایکل د جمعې د لمانځه لپاره د کور څخه د مسجد په لور روان و. خو د برای شپې د پیښې په اړه مشکله د دوکۍ د پولیسو د مشر جلیل مری سره تماس ونیوی نو هغه راته وویل چې دوی د پیښې په اړه پلټنې پیل کړي دي خو تر دمګړي پورې څوک نه دی نیولی او نه هم یوې ډلې د دې وروستۍ پیش زمواری قبل کړی دا. لکن د دې څخه لمخه په دوکۍ او شاوخوا برخو کې د دا ډول زیاترو پیش زمواری بلوچ وسلوالې ډلې بی ایل ای یا بلوچ لیبریشن آرمی په غاړه اخیستی ده. څوک چې په سیمه کې د کویلې د کانو د خاوندانو په خبره د دوی څخه پر کویله د ټیکس اخیستلو غوښتنه لري. بلې غاړې ته په دوکۍ کې د لاریانو خاوندانو د نن څخه د کویلې د بارولو د کار څخه ډډه کړې ده او ویلي دي چې تر څو د سنځاوي په سیمه کې د هغه لاریانو و خاوندانو ته حکومت تاوان نه وي ادا کړی. چیر چې د دوی په خبره په لوچ وسلوالې ډلې بی ایل ای د مې په 2 نیټه د شپږو څخه وزیاتو لاریانو ته اور اچولی او مخلی تباه کړي وې. په یاده پیش کې یو ډرایور مړ او درې نور کسان زخمیان شوي وو.
دا مشال رادیو ده.
په تیرو څو ورځو کې د کوز دیر د ادینځي تحصیل په غرونو کې د اور لګیدو پیښې شوې. د دغه ضلع د ځنګلاتو محکمه وایي چې د اوسکۍ د غر اور وجل شوی، خو د تلاش د هغې د وجلو حاصله هم روانې دي. په دواړو پیښو کې کوم ځاني نقصان نه دی رپورټ شوی. د ماحولیاتو چارو ځنې پوهان وایي چې د سیمې په غرونو د اور لګیدو تر ټولو لوی وجه هلته راغلې د سختې ګرمۍ سپې دي. دوی په یعنې وخت کې په حکومت غږ کوي چې د ځنګل د اور وجنې لپاره نوی او زیات موثره لارې چارې وکاروي. تفصیل د هارون باچا رپورټ کې اورو.
د کوز دیر د ځنګلاتو افسر ډیویژنل فارسٹ آفیسر یا ډی ایف او آصف علی شاه وایي دا دینځه تحصیل د اوسکۍ کلی د غر اور د می اتشتمې په مازیګر لګېدل. نوموړي د جون پر دویمه مشال لډو ته وویل د ضلع ادارو لیویس پولیسو پوز او د علاقې د خلکو د درو ورځو تر ګډو هڅو وروسته هغه اور د جون پر لومړۍ نیټه په بشپړ توګه مړ شوی دی. خو نوموړي زیاته کړه چې د جون له لومړۍ نیټې راهیسې له اوسکۍ سره د یوه جوخت کلي تالاش په غر کې هم اور لګېدلی دی او دوی یې دا مهال د مړ کولو هڅې کوي.
د کوز دیر د اوسکۍ کلی په غره کې د اور لګیدو په خراته د می د 28مې پر مازیګر رپورت شو. زما د محکمې او د ریسکیو یو یو دوه دوه کارمندان غره ته ورسېدل. د کلی خلک هم ورسره ملګری شول او د اور وجلو هڅې پیل کړې. د شپې 12 بجې خبر راکړ چې اور په بشپړ توګه ختم شو. خو د می 29مې پر سهار خبر شوم چې اور بیا لګیدل دی. زه خپل د پیښې ځای ته ورسېدم. د پولیسو او پوځ سرتیري هم راغلل، خو ګرم او تیز باد وو او اور نور خپور شو. ضلع انتظامیه ته مو خبر ورکړ او هغوی د ان ډی ایم ای له لارې له پوځه هلیکاپټر وغوښت. هلیکاپټر تر دوه ورځو پورې اوبه وپاشلې، خو اور مړ نه شو. زموږ کوښښ بیا هم جاری وو او اخر کار د جون پر دویمه اور په مکمله توګه ختم شو. خو له پرون راهیسې د یو بل نږدې کلي تالاش په غره کې هم اور لګېدل دی. زموږ وارلمه خاستړي کارمندان، پولیس او د لیویز ځواک سرتیري اوس مهال د تالاش په غره کې دي او د هغه کلي د وسیدونکو په مرسته پر اور د قابو موندلو هڅه کوي.
د کوز دیر ډی ایف او آصف علی شاه زیاته کړه د اوسکۍ او هم د تالاش اورونه د خلکو په شخصي غرونو کې لګېدلی ول. نوموړي زیاته کړه د غرونو مالکانو د اونو پر وهلو، حتی د هغو د څانګو پر پرې کولو هم بندیز لګول دی چې له وجې د په خبره ځنګلونه ګڼ او اور مړ کول یې ستونزمن دي. بلخوا د دینځای تحصیل د امن اصلاحي جرګې مشر د باغکنډای کلی مکرب خان د جون پر دویمه مشال ریډیو ته وویل که څه هم اور دا مهال تر ډیره بریده کنټرول شوی دی، خو له وجې د سیمې خلکو تاوان موندلی او هغوی پریشان دي.
تقریبا د کیلومتر په حساب باندې، بلکې دا زموږ په دې کې د ټولو لوی ځنګل دی چې په دې کې ډېر غټه ونه ولاړه ده. دا ما په خیال د سونو کانونو ساتل شوی ځنګل دی. دا خو د تلاش دا دا غوې پورې خور شوی دی. اچھا خو یو دوه درې هلیکاپټر هم راغلی وي. خو هغه د وطن بسړې څو یو هلیکاپټر پورې بوخا غوندي دنده کړې وه. دا به د سیند ته تور اډکول به نو ګنټه یې ونیوه باغې لګېده. نو هغه به واپس راغی پاغې به واپس ولا هغې نه کو کار. بل بیا ول لیوی هم راله او پولیس هم راله، فوجان هم راله او عوام هم په ګڼ تعداد کې نقطې وحده پورې کنټرول شوی دی. یو نور نقصان یې ډېر زیات کړی دی. خلک دا چې پریشان دي، هغه مالي نقصان یې هم وشو او دومره لوګي او دومره دوړې وې چې هغه ټول وایي چې پټو لګه یو طرف ته بل طرف نه ښکارېدو.
د مکرب خان په خبره د اوسکۍ د غر اور هله مړ شو چې د سیمې خلکو د حکومتي ادارو مرستې ته ودانګل. خو په پېښور پوهنتون کې د ماحولیاتي مطالعاتو د څانګې استاد ډاکټر حزب الله د جون پر دویمه مشال لډو ته وویل د غرونو او ځنګلونو اور اکثره وخت د یو انسان د غفلت له وجې لګي. نوموړي بل لامل د ګرمۍ زیاتېدل یاد کړل.
ګاډی رواني او سړی سیګریټ بالو غورځي یا سینو داغه نوم ځکه چې ډېر ورځې کې دا واخ شوي وي او چې بوټې مته بسر مې نو شي نو هغه ودې لګي. دویم کله چې ګرمي زیاته شي نو د ځنګلونو کې دې کې چې کوم مونې بوټي دي دې کې مختلف قسم هارډو کاربن وي چې کوم لکه اور په اسانه اخلي هغه هارډو کاربن. ساینسي ژبه کې موږ ته ایرومیټک هارډو کاربن وایو. نو چې کله ټمپریچر زیات شي دې سره د دغه هارډو کاربن فلش پوینټ دا وي چې کوم ټمپریچر باندې دا په خپل اور اخلي. دا د اونو بوټو کې چې کوم تیل وي نو دغه اور اغېشتون کې تیل وي نو دې په خپل همدې سره اور زیاتېږي. ځای په ځای بیا دې خورېږي په دې ټول ځنګل کې.
د کوز دیر د ډی اف او آصف علی شاه په خبره د دینځای تحصیل د اوسکای او تالاش په ځنګلونو کې چون د چیل په نوم یوه تیل لرونکې ونه زیاته ده، ځکه نو ډیر احتمال دی چې همدې ونو د سوځېدو له وجې اور لګېدلی وي. خو نوموړي زیاته کړه چې دوی د ضلع پر کچ یوه کمیټي جوړه کړې ده چې په یادو دواړو ځایونو کې به د اور لګېدنې ممکنه عوامل وپلټي. د چارو ځینې شنونکي بیا په راتلونکي کې د پاکستان په غرنیو او ځنګلي سیمو کې د اور لګېدنې احتمال ته په کتو پر حکومت غږ کوي چې ورته پیښو ته د ژر رسیدګۍ او مؤثر اقدام لپاره نوې او ساینسي لارې چارې خپلې کړي. موږ د جون پر دویمه د خیبر پختونخوا په حکومت کې د ځنګلاتو له وزیر فضل حکیم سره د واتساپ له لارې د رابطې هڅه وکړه چې په دغه اړه د وزارت تګلاره تر معلومه کړو، خو په خبرو ورسره و نه توانیدو. د وزارت البته د جون پر لومړۍ نیټه پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه خپور کړي یو اعلان کې خبرداري ورکړې ده چې ځنګل ته اور اچول د سزا قابل یو جرم دی. په اعلان کې پر خلکو غږ شوی دی چې د ځنګل خوا ته د ماچس بل تیلې او یا هم بل سګرټ ونه غورځوي. په اعلان کې دا راز د صوبې د ځنګلونو د حفاظت په چارو کې د هولس د مرستې غوښتنه شوې ده.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړې نیمای ته ورسیدلو. په پیښور کې د مازیګر شپږ نیمې بجې دي. د دې سات د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. اسلام آباد های کورٹ د سایفر په مقدمه کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د تحریک انصاف د یو بل مشر شاه محمود قریشی اپیلونه منلی او په دې مقدمه کې د هغوی سزا ختمه کړي. په دې اړه های کورٹ نن خپل مختصر فیصله واوروله او تفصیلی فیصله به وروسته جاری کوي، خو دوی دواړه په نور مقدمو کې لا هم په زندان کې دي. د پاکستان پخوانی سفیر د پټ لیک سایفر د مقدمه اوریدنې لپاره ځانګړي عدالت سکهال د جنوري په 13مه عمران خان او شاه محمود قریشی د دولتي راز افشا کولو په مقدمه کې د لسو کلونو بند سزا اورولې وه. د مومندو کاروباریانو په ګنداو کې لدرې ورځو راهیسې احتجاج پیل کړی او له حکومت د امنیت غوښتنه کوي. په دغه احتجاج کې اکثریت د ماربلو لپاره د کانو تراشلو د کارخانو مالکان دي. دوی په استازیتوب ظفر سلیم د جون په 3مه مشال ریډیو ته وویل چې نامعلومو وسلوالو یې یوه کارخانه سوځولې او د بتې لپاره ورته ټلیفونونه کوي. تر اوسه ځایي انتظامیې په دې اړه څه نه دی ویلي. د خیبر پختونخوا په بنو کې ځایي خلکو د پولیو ویکسینو د پروګرام یو چارواکي او دغه د ساتونکو د وجنې پر ضد احتجاج له حکومتي چارواکو سره له مذاکرات وروسته ختم کړي. ځایي انتظامی خلکو ته د امنیت ډاډ ورکړي. د خلکو د احتجاج په ډول نن د میرامشاه سړک بند کړي وو. د بنو پولیسو رسنیو ته پاستولي بیان کې ویلي وو چې د جون په 2مه وسلوالو د پولیو مخنیوي پروګرام افسر اسحاق خان او دغه ساتونکو له بکخیل منډي سره وګو وجل. تر اوسه کوم وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دی ویلي. او د بلوچستان په دوکې کې وسلوالو بیګا د اسکرو د قانونو دوه کارکونکو وجلی او یو ژوبل کړی دی. د اسکرو د قانونو د مزدورانو د اتحادیې مشر انبر خان مشال ریډیو ته ویل چې نن یې د احتجاج په توګه دغه مړی د ډیپټی کمشنر د دفتر مخې ته ایښی و او د امنیت پوښتنه یې کوله. هغه زیاته کړه چې امنیتي ځواکونه باید د کان کیندونکو د تختونو او وجنو مخه ونیسي. د بلوچستان حکومت بیا ویلي چې د امنیت ټینګ ساتل مهم ګڼي او په دې اړه یې کوټلي ګامونه اخیستي دي. د مشال ریډیو خبرونه دي. د جرمنی د پولیسو یو افسر چې ویل کیږي د افغان کډوال لخوا د چړې په گزارونو سخت ژوبل شوی و پرون په روختون کې ساور کړي. بریدګر د جمعې په ورځ په منهایم ښار کې د دغه پولیس په ګډون شپږ کسان د چړې په گزارونو ژوبل کړل. د سیاسي چارو شنونکي وایي که د کډوالو لخوا داسې تاو تریخ جنې پیښې زیاتې شي نو ممکنه ده چې په ټوله کې د پناه غوښتونکو په وړاندې د جرمني په عمومي تګلارو او پالیسیو اغیز وکړي. صفی الله ستانکزی مو په نور تفصیل خبروي.
د منهایم ښار د پولیسو افسر 90 کلن روین ایل لټر پیکیدو ورسته تر پرونه د ماشین په مټ څو ورځې ژوندۍ ساتل شوی و. د راپورو له مخې دا جرمن پولیس د جمعې په سهار د سلیمان ای په نوم د یو 50 کلن افغان کډوال لخوا څو چاقو په غاړه او سر وهل شوی و. بریدګر په منهایم ښار کې لیات پولیس مخکې لږ تر لږه 15 نور کسان چې د پاکس اروپا اسلام ضد ښي اړخ ډلې غړي وو په چړو وهل او ټپیانې کړل. په ټپیانو کې د دې اسلام ضد ډلې د بورډ غړی مایکل ستارزین برګر هم شامل ده. په جرمن پولیس باندې د چاخوګانو د گزارونو د تاریخچنې شیبې عکسونه په خواله رسنیو هم لاس پلاس کیږي چې د کډوالو ضد غبرګونونه پاره ولیدي. بریدګر د پولیسو په ډزو کې ټپي او له جمعې ورځې راهیسې په روغتون کې بسترې دی. پولیسو ویلي چې بریدګر بې هوښه دی او د پښتنو ګرویګونو لپاره لا نه دی چمتو. په جرمني کې میشت افغان کارپوه د برلین د پوهنتون استاد اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل که څه هم دا د یو کډوال شخصي عملو خو که داسې پیښې زیاتې شي د کډوالو عمومي پالیسي ته زیان رسوي.
زه ګمان نه کوم چې دا په هغه قوانینو کې د کوم تغییر سبب شي کوم چې په جرمني کې د مهاجرو د پاره شتون لري. په هر صورت دا پیښه بده پیښه وه، لیکن که دغه پیښې تکرار شي نو بیا وروسته کیدای شي چې دغه عمومي پالیسي ګانو باندې مهاجرو په مخ او مخصوصا د افغانانو په مقابل کې دا یو تغییر رامنځته کړي.
تر دغه برید وروسته د ښي اړخي ګوندونو او کډوالو ضد فعالانو لخوا لاریونونه او کلکې نیوکې شوي. په منهایم کې یک شنبه له غرمې وروسته هم د ښي اړخي ای اف دی ګوند ځوان پلویانو د کډوالو او پناه غوښتونکو پر ضد لاریون وکړ. دغه لاریون ګډونوالو د رسنیو د راپورو له مخې د کډوالو پر ضد شعارونه ورکول. اخوا بیا د دغو ښي اړخو ځوانانو په وړاندې د منهایم ځینې نور فعالان پاڅېدلي وو. ښي اړخي دونه د جرمنانو ترمنځ هم ګڼ مخالفان لري او د کډوالو او اسلام ضد تګلارو په اړه خپل اعتراضونه څرګندوي.
مشال رادیو د جمهوریت ارزښتونو پالونکي.
له نن څخه په پاکستان کې د پولیو ناروغۍ ضد د ویکسینو کمپاین پیل شوی. چارواکي وایي تر 15 کالو کم عمره 14.5 میلیونه ماشومانو ته به ویکسین ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې لمخه په سند صوبه کې یو ماشوم ګزرن وواهه چې ورسره په دې هیواد کې سږکال د پولیو وهلو ټولو ماشومانو شمیر 3 ته ورسید. په دې اړه له کراچۍ نیاز علي خان تفصیل راکوي.
د جون له درېمې نیټې څخه به د هیواد په شپږ شپېته ضلعو کې د پولیو ناروغۍ ضد واکسین ورکول کیږي. د خیبر پختونخوا د صحت سپیشل سیکرټري عبدالباسط په وینا په پېښور، خیبر، کوهاټ، سوات، سوابۍ، کوزدیر، بنو، لکی مروت، درسمیل خان کې به 2.5 لک وات یا زره او 300 ماشومانو ته واکسین ورکول کیږي. نوموړي په وینا په باجوړ، بونیر، چارسدا، چترال، بردیر، هنګو، هریپور، کورم، ضلع مومن، نوشیرا او نورو سیمو په ځانګړو یونین کونسلو کې به 2 لک او 2000 ماشومانو ته دا واکسین ورکول کیږي او د واکسین ورکولو لپاره 13319 ټیمونه هم جوړ کړي دي. بلخوا د بلوچستان په کوئټا، مستونګ، پشین، قلا عبدالله، چمن کې به لا دریم جون څخه تر نهم جون پورې وو ورځې د واکسین ورکولو کمپاین روان وي او بیا د بلوچستان په نورو ضلعو په ځانګړو یونین کونسلو کې به 15 ورځې یعنی د دریم جون څخه تر اووم جون پورې د ګوزن ضد واکسین ورکولو کمپاین هم روان وي. دا په داسې حال د سن اعلی وزیر مراد علی شاه د جون په لومبۍ نیټه په کراچۍ کې خبريالانو سره په خبرو کې ویلي دا ډیره د افسوس خبره ده چې په سن کې یو ځل بیا یو ماشوم په ګوزن اخته شو.
اکتوبر 2023 تک کوئی کیس پولیو کا سند میں نہیں ہوا.
دی وای تیر کال 2023 اکتوبر پوری په سن کې د پولیو کیس مخه ته نو راغلی او سخ کال دا لومبۍ په خدا چې په شکارپور ضلع کې یو ماشوم پرې اخته شو. مونږ بیا بیا کمپاینونه کوو د ګوزن ضد واکسین د خلکو کورونو ته رسوو خو د بده مرغه اوس هم ځینې خلک خپلو ماشومانو ته واکسین نه اچوي او انکار کوي. زه هغوی ته خواست کوم چې ماشومانو ته دې واکسین ورکړي چې د دې ناروغۍ نه د خپلو ماشومانو راتلونکي ژوند خوندي وساتو. د سن اعلی وزیر زیاته کړي چې د یاد پیښې په اړه هم پوره پلټنی کوي چې شکارپور کې 2.5 کاله ماشوم ولې د ګوزن ښکار شوی دی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د صحت کوارډینیټر ډاکټر ملک مختار په خپل بیان کې ویلي دي چې دا ډیره د افسوس خبره ده چې یو بل پاکستاني ماشوم هم په دې مرض اخته شوی دی. نوموړي په وینا د ویکسینو په مرسته په اسانۍ سره د ګوزن مخنیوي کېدی شي او حکومت دغه واکسین د خلکو کورونو ته رسوي. هغه ویلي د دې پیښې د څېړلو لپاره یو ټیم جوړ کړی دی. په پاکستان کې بیا بیا د ګوزن یا پولیو پیښې ولې مخې ته راځي؟ په پېښور کې د باچا خان پیشنټ ویلفیر ارګنایزیشن یو مشر ډاکټر محمد شهزاد مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي د پولیو واکسینو په ضد وخت په وخت پروپاګاندا شوې ده نو ځکه خلک خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین نه ورکوي.
خلکو پوها خلکو د دې پاړه باندې سوچ او فکر ډیر زیات کم دی. بل زمونږ چې کم مذهبي خلک دي هغه دې پاړه باندې ډیر زیات تجسس پیدا کړی دی. خلکو کې ډیر زیات منفي خبرې خلکو ترمنځ کړې دي. ډیر زیات خلک چې کم دي نه يرولې دي او خلکو ته دا خودلې دي چې د ټولې دنیا لګیا دي او د دې خلکو پاړه باندې چې کم دي نو منفي او د خلکو پاړه باندې چې کم دي نو ډیر داسې خیالات لري چې دې په دې کې څه خاص مقصد دی. چې کم اوسنی ریفیوزل راتله ابدا سره راتله پولیو مسله د دنیا سیاست سره لنکول چې اځه کې سره وندل د کې سره واندی.
ډاکټر شهزاد زیاته کړي باید چې خلک په دروغ یقین ونه کړي او خپل ماشومان ته د ګوزن زد واکسین خامخه ورکړي.
نو موږ لپاره خبرو باندې بيخي وګونه نه دي ګرول پکا. موږ لپاره کار دي چې خپل خلک لپاره خبره پوي کوي چې د پولیو ماشوم نه سره په مور پلار باندې په یو ټولنه باندې بوج شي، وجه دا وي چې دا په هیلت سیستم باندې هم بوج شي، دا ماشوم د ټولو مردا لپاره مات ګډ یا شلوي ټولو مردا لپاره غو ډیپندنت وي.
په پاکستان کې د پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین په داسې حال کې پیلېږي چې په روان کال کې په پاکستان کې څلور پیخې مخې ته راغلي دي. سخ کال لته وړاندې هم په بلوچستان کې د پولیو درې پیخې ثبت شوې دي. د پوهانو په وینا تر 15 کلونو کم عمر هغه ماشومان د پولیو وایرس له خطر سره مخ کیږي چې د خوراک له کمی یا غذایی قلت ښکار وي او یا د پولیو ضد واکسینو کورس یې بشپړ کړی نه وي. پوهانو په وینا چې ګوزن یو لاعلاجه ناروغي ده چې تر 15 کلونو کم عمر ماشومانو ته تر ټولو زیاته خطر ده او وایرس کولی شي چې ماشوم د ټول ژوند لپاره معذور کړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
په اسلام آباد کې د قبایلی سیمو د ستونزو په اړه له سبا څخه درې ورځې مشاورتي جرګه پیلېږي چې پکې د بیلابیلو ګوندونو مشران هم ګډون کوي. د جرګې یو منتظم جاوید مسید وایي تر دې مخکې یې 13 میاشت په پیښور کې هم جرګه کړې وه. دی وایي د اسلام آباد د ناستې مقصد دا دی چې د وفاقي حکومت له خپلو مشکلاتو خبر کړي او ورڅخه په تیرو دوو لسیزو کې د ناامنۍ او ترهګرۍ ضد عملیاتو پر مهال شوی تاوان وغواړي. دا جرګه په داسې حال کې کیږي چې ټاکل شوی وفاقي حکومت روانه میاشت قومي اسمبلی ته د 2023 15 مالی کال بودیجه یا بجټ وړاندې کړي. ل جاوید مسید سره زموږ همکار طاهر خان مرکه کړي او په سر کې ته د جرګې هدف پوښتلې.
زمونږ د دې جرګې مقصد دا دی چې دا قبایلی مشاورتي جرګه ده چې د قبایلو کوم ستونزې دي، د قبایلو کوم مشکلات دي، په هغه باندې یو بل سره ډیبیټ او ډیسکشن کول دي.
نو تاسو دغه مسلو لپاره اسلام آباد ول انتخاب کړو؟
اسلام آباد هم په دې انتخاب کې چې زمونږ د دې د دهشتګردي د جنگ تقریبا دا 20-22 سال وشو او تر اوسه راځه یو خو جنگ هغه خو د دهشتګردي خلاف جنگ وو. مونږ هغه کې خبره هم نشو کولای خو اوس د جنگ چې کوم بقایا جاتی دا اوس چې مونږ راغلی مونږ د جنگ د بقایا جاتو خبره کوو چې چلو هغه جنگ خو چې وا خو تیر شو خو د بقایا جاتو خیال خو به ساتو.
نو بقایا جات خو اکثر حکومت وی چې مونږ ډیر ورکړی دي قبایلو زنواله اوسم پاتې نه دي ورکړی شوی.
دا خو د حکومت خپل خبرې دي. نو خو مونږ د کلی خلک یو، مونږ د موکي خلک یو، مونږ د ګراوند خلک یو، مونږ په خپل د دې خبرې مدیان یو چې دلته پرته یو. نو که مونږ ته چا بچرا کړی وي نو تا مخکې ناست یم دلته د ما سره کینی په دې سټوډیو کې ودی وایي ما مخکې چې مونږ ماته سره کړی دي.
بل دا راته وایي چې د جرګې غړي چې کوم اسلام آباد کې موجود دي تاسو په هغه کې نو په دې کې د وزیرو او د محسودو خلک دي. نو آیا چې کله جرګه شروع کیږي د جون په سلورم په هغه کې به د نور قبایلي علاقو خلک هم وي؟
په دې نه اول هم مونږ د 5 میاشتې په 4 او 5 شپږم تاریخ په پېښور کې جرګه کړې وه. هغه کې مونږ ټول قبایل راغوښتي وو، هغه کې ټولو نو هلته کې هم دا میسج ورکړی دی چې هلته بد جرګه کیږي. نو په دې کې به ټول راځي، ټول قبایل به یې پکې.
ها او تاسو اسلام آباد ته راغلي، تاسو ځنې غونډې هم کړې دي، چا چا سره لیدلې دي او هغې ته هم څه ویلې دي، د هغې درته بیا جواز سو؟
زمونږ چې راغلیو زمونږ جرګه ده، د جرګې مطلب دا چې لکه یو سړی ته ته خواست کوي چې راشه کینه زما د مسلې په خواږه واوه ته وواروه او مونږ ته د مسلې حل کړه. نو دې دپاره مونږ د خلکو سره په دې ملاوېږو چې لکه مونږ ټول خلک په دې خبره وو هغه کې چې کوم د تحفظ آئین پاکستان کوم هغه جوړ شوی دی محمود خان صاحب او د اپوزیشن لیډر عمر ایوب صاحب، اسد کیسر صاحب، آفتاب شیرپاو صاحب او ورسره چې کومه ده کنه مونږ د افراسیاب ګوهر بوشا ګوهر او د دې محسن داوړ صاحب هغه سره هم دا مونږ جرګې وکړلې. نو صرف د دې دپاره چې تاسو راشئ، تاسو ته زمونږ خبره واورئ که چرته کې دي شي مونږ غلط یو یا مونږ داسې خبره مونږ نه غواړو د حکومت لپاره مشکلات.
نو دا تاسو نمونه واخلئ، دا ټول یو له سره اپوزیشن دی، حکومت مخالف. تاسو چا وزیر سره یا حکومتي کسانو سره اسلام آباد کې لیدلې دي؟
یاره تر اوسه به دا زه دروغ وایم، په دې چې مونږ د حکومت مخکې هم راغلي وو، دلته 2-3 میاشتې مونږ جرګه وکړه، نه خو حکومت مونږ ته ساتو کو چې تاسو راشئ کینې تاسو څه وایئ.
حکومت خو مسلې حل، حکومت سره دي
نو خدا خو خبر ده چې د مونږ راغلی چې حکومت خو چې حکومت باندې کینیا بیا ړوند شي بیا نه اوري نه وین یا خو چې در بدلای په کار بیا مونږ دلته راتلو ضرورت نه و نن چې راغلی خو مونږ خبر حکومت ته اوري نه
ها لکه حکومت د ستاسو ګر دویم دا چې اپریشنونه وشول 2003 نه سو غنې چې په جنوبي وزیرستان کې دا غنه خو نور نو اوس لکوم کرنا کله د سی حالت راځي چې هغه مطلب مړیم کې تشدد پیخیم کې نو اوس کومه وګورو د دون اپریشنونه به بس اوس د قبایلی سیمې په خصوصي وزیرستان څنګه ګوره
یاره د امن په والا خو بالکل داسې نه شماله چې هلته امن دی ولې په دې چې مخکې خو به په قبایلو کې وه دا خبره او سیټل ایریا ته هم راغله ډی خان ټانګ دې علاقو کې هم دا نامعلوم تاسو پته ده ډے ټو ډے هغه تاسو نیوز کې به ګوري نو امن خو بالکل نشته امن خو په خپل ځای دی دا امن مسله خو جانته ده خو زموږ د ژوند مسله ګره
حال به طرف ته اوس لاړ شو د دې مسلو چې تاسو یاد کړئ چې مشکلات شته حال یې څه دی
حال خو یو امن دی آ جانتا وضاحت لري یو د خلکو ستونزې دي مونږ دا وایو چې کم از کم هلته کې جنگ دی یا مشکلات دی یا ایکس وای زیډ څه هم دی کم از کم د خلکو مشکلات حل کول پکار دی خلکو ته چې سہولت ورکي د خلکو ستونزې مشکلات حل کی نو دا شمیر کې 50% سولوشن خو د مسلې دا دی چې د خلکو بلایچ کی او 50% چکم دی د امن سره د لا اینڈ آرڈر سره چکم لا انفورسمنٹ ایجنسیز یا غو په ذمہ دی نو مونږ دا وایو چې کم از کم کا په دې کې د خلکو مشکلات خلکو په دې جنگ کې مطلب د چوک خراب شوی دی مړه شوی دی یا د چا نقصانات شوی دی دوی ته د خپل شایان ورکی نو د دې مطلب دا چې 50% دا هم د امن ولاره ده
د مسلو په دې حل کې د قبایلی مشرانو څخه سو پښتنه کوي دا غي رول غواړي هغه پکې یعنی شاملې کنا دا بس نور لکه ادارې کوي
یاره مونږ په دې خبره خو مونږ اولم د خبره کوله چې مونږ د جنگ بقیا جاتو خبره کوو د جنگ د بقیا جاتو خو چې څومره دغه خبره ده ټایم ټو ټایم دوی فارمل جرګې کوي خو داسې فروټفل ریزلټ تر اوسه مونږ ته نه دی راغلی چې مونږ وایو چې یاره دا جرګه وشول یا مونږ چا په دې کې کنسلټ کړو یعنی تر اوسه زمونږ په دې خبره کنسپټ کلیئر نه دی چې دا څه روان دي
ٹھیک
دا وو په قبایلی سیمو د جرګې چې په اسلام آباد کې کیدونکې ده دغه یو منتظم د مشال ریډیو سره یې خبرې کولې جاوید مسید وو ورزو یو بل ریپورت ته د خیبر ضلع د قانونو او مادنیاتو اتحادیه له حکومت غواړي چې د قانونو کیندلو لپاره د بارودو د کارولو اجازه ورکړي دوی پرون مشال ریډیو ته ویل چې له دې پرته د تیرا په سلګونو قانونو کې کار نشي پیلولې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د خیبر له سوداګرو سره پیلیدنه کې هغه ته د مسلې د حل ډاډ ورکړی دی خو د خیبر یو چارواکی د نوم نه خودلو په شرط مشال لیډیو ته ویلي چې په اوس د امنیتي اندېښنو له وجې د بارودو په استعمال تحفظات لري تفصیل له سیمې زمون خبريال فرهاد شینواره راکوي
د خبر زلی د قانون او مدنیاتو اتحادیه صدر اصغر خان پر دای مشال ریډیو ثوای چې دوی په تیرا دره کې د کویلې اسکرو راويستو لپاره حکومت ته ټول مهم قانوني اسناد جمع کړي خو وس د قانونو کنسل لپاره د کمرشل بارودو د استعمال اجازه نو ورکوي
زمونږ دی طرف نه چکم د ایکسپلوزیو ویریفیکیشن دی اولموست 100% چکم دی هغه کلیئر دی موږ ته ورکړی دی خو دا غوی د اجرا په هغه کې چکم دی اوسه پر دی تاخیری هر به استعمالای او کی زمونږ سره اوس پر ان بورډ چکم دی تقریبا 100 لیز هولډران دا سری چې دا غه په لیز کې تقریبا نه یو نه 170 ماینونو پر چانس شته چې هغه دی کولول شي واخ کو دا نن 100 دی صاحب 200 هم کې دی شي نو ډیر زیات پټنشل دی خو بس د حکومت چې په دې باندې توجه که مونږ ته زمونږ چې کم جایز او قانوني حق ته مونږ ترا کې نو ان شاء الله تعالی دا زمونږ ضلع به چې کم دی یو خود مختار ضلع جوړ شي
خیبر ضلع نه د قومي اسمبلی غړي اقبال پردي مشال ریډیو ته وویل چې دوی د جون په 2 نیټه سره د دغه اتحادیه د زن غړو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنداپور سره په تیرا کې مدنیاتو راوستول لپاره د کمرشل بارودو د استعمال په موضوع ولیدل او دوی ته باور ورکړ چې دا ستون زبې هوا رکړي
وزیر اعلی سره د دې ملاقات وکړو هغه هر ممکن تعاون اعلان وسره وکړو په هر ځای کې د سپورټ کې دو دیله دا مسله حل کې دو چکم دې کنه یقین دهانی ورکړه نو ان شاء الله زموږ چکم دې کوشش دا دی چې دا د دې دا مایننګ پروګرام چې دې دا ودو کې ابتدا چې داخل دي د دې سره ډیر خل پر روزګار کېږي په دې کې چکم رکاوټونه دي ان شاء الله دا بل ریکو هغه سره وادي وکړي
په خیبر ضلع کې د کویلې اسکرو سوداګر وای چې هلتا په تیرا کې شاوخوا یو سل اویا لیزونه شوي خو په یو لیز هم چاته د کار شروع کولو اجازه لا نه ورکړل شوي دوی وای د هر ضلع ډیپټی کمشنر سره قانوني اختیار شته چې هر لیز لرونکي تن ته د بارودو د استعمال لایسنس جاری کړي د خیبر ضلع د ډیپټی کمشنر په دفتر یا خیبر هاوس په خبر کې د مدنیاتو د شوبې یو ذمہوار افسر د خپل نوم نه خبرولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې هلته په تیرا دره کې ځنې امنیتی ادارې په دې کار تحفظات لري او د امنیت په خاطر چاته د قانونو کنستلو لپاره په دستي توګه د کمرشل بارودو د استعمال اجازه نه ورکوي د خیبر په تیرا باډه کې 2008 نه تر 2018 پورې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات شوي او پوز ادا کړی وه چې دغه سیمې د وسلوالو څخه پاکې کړي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
د مشال ریډیو د سېشنبه یا نه ورځې اونۍ سه خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په یو بجا
سروې
په دونی مو بجو
باډي وی
په دریو بجو
د مشال ریډیو مجله
په سلورنی مو بجو
د کرخه فغاړه
په پینزو بجو
د سواد کابل تحصیل په بره بانډه کې پروند د ځای ادبي ټولنې لخوا چاپ شوی کتاب خط چلول نو ورته جاړه نومې کتاب دی د مخکتنې دستورای شوی په دې کې د سیمې او بهر څخه ورغلو یو شمېر لیکوالانو ادیبانو او شاعرانو ګډون کړی وو ویناوالو ویل چې د فضل غنی د خطونو کې په ادب او سیاست ډېرې نوې خبرې شوې دي چې دا د دوی په وینا یو ډول پنګ ده دستوری تا د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان هم ورغلی وو دا ریپورت یې پر لګلې
دستوری تا په کتاب مقاله وړاندې کوونکی ډاکټر طاهر بوستانخین ویل چې په پښتو ادب کې د خطونو مجموعه چاپ شوی اوس په داسې دور کې چې رابطه د سترګو پر اب کې کیږي بیا هم د دې کتاب اهمیت کم نه ده
دا خطونه د ادب حصہ ده د څنګه چې مونږ ته د نورو ادبي اصناف په ذریعہ خپل پخوانی تاریخي سیزونه دود دستور او نوری گنی خبری معلومی گی ہمتا قشاند دی خطون کو وساطت منتا زارہ دیر معلومات پلاس رازی او بیا دا استاد فضل غنی ارواخات خطون خود دا خطون دا روایت پسوات کی جوندے وساطلو دلتا موجود سمرا گنش میر خلقو تبا دا ملگرو دا خپل خپلوانو دا ادارو لخوا او دا کاروباری خطون راغلی وی خو ډیرو کوم خلکو به دغه خطونه محفوظ کړي او چا چې محفوظ کړي دي نو هغه ترې وخت په وخت د لوستلو مزه هم اخلي او د بخت اکبر غنیزی په شان خو ډیرو د تاریخ د ادب حصہ وګرځول
دستوري مشر میلما لیکوال شاعر پروفیسر حنیف خلیل ویل چې پښتو ادب ډیر پراخه ده او هغه د کتاب لوستل او لیکي پرې هم کړي دی وای د کتاب د پښتو ادب او د سواد ترلاسه لپاره ګټور ده
د یو داسې شخصیت چې هغه سیاسي هم وي ادبي هم وي د تعلیم نه میدان سره هم تعلق لري دغه په خطونو کې علم وي دغه په خطونو کې تاریخ وي دغه په خطونو کې معاشره وي سیاست وي سماج وي او هغه په دې ټولو خطونو کې شته زما خیال دی چې پښتني ټولنې ته خصوصا سواد ته د دې خطونو او د دې کتاب ډیر زیات اهمیت دی چې دغه ماضی د دې خطونو په ذریعہ مخه ترش
د دستوري بشر کوربه ډاکټر بدرالحکیم حکیمزی چې د پښتو ژبې لیکوال دی وایي چې په پښتو ژبه کې کتابونه چاپ شي خو لوستونکي کم دي او د هغه وجه خای
نه سره یوازې داسې دي چې هغه د لوستلو سیزه د ورته خاطر د دې لوستونکو هم کم دي او بیا د په مرغه زمونږ د پښتو د نثر چې کوم لوستونکو زکه کم دي
چې زمونږ د نصاب جبا دا ماته زما په کالج کې زما په سکول کې په ډېر په منظمه طریقه پښتو ښودلی شوې نه ده، نو زما نوی نسل په دې باندې ګرم نه دی چې هغه د نثر یا د شاعرۍ کتاب لوستلی نه شي.
د کتاب لیکوال بختی اکبر غنیزی وایي چې دا د فضل غنی استاد چې د هغه پلار دی ګڼ شمېر ادبي خدمات دي او دلته صرف هغه خطونه راټول کړي کوم چې د عامو خلکو او د زده کوونکو لپاره ګټور او خوښونکي دي.
بیا چې خطونه ته لاړم ما ترتیب کړو، تدوین مې کړو، بیا په خطونو باندې ما وی چې یو دیسی سیز وکم چې د ډیرو خلکو د شاګردانو د طالبانو لپاره د پوهې هم څه شي، نو ما پای کې خپل څېړنې شپږ اته لس مقالې شاملې کړې او د خطونو پس منظرې د خطونو روایتونه په مختلفو ژبو کې داغي کنه، نو دا یو کوشش میکړه ده.
خرچل ولی مور ته جاړلا جواب کتاب ده، دو غنزی سے انتخاب ده، انتخاب کتاب ده، ډیرا ټول کړي او چاپ کړي غنزی سے خطو
دستوري په محل باندې شاعرانو کلامونه هم وړاندې کړل. ادیبان او شاعران وایي چې داسې ادبي دستوري وخت په وخت پکار دي چې د سیمې د لیکوالانو ډاډګیرنه کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
او اوس هم یو بل دغه ډول ریپورت لرو. د دې غړی اخیره ریپورت ده د پښتو وتلی څېړونکي حبیب الله رفی په ادبي ژوند یو نوی کتاب لیکلی ده. د کتاب لیکوال محمد النبی ده چې پکې یې د حبیب الله رفی 15 کلن ادبي سفر ته کتنه کړې ده. د دې کتاب د اهمیت په اړه د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد له سو تنو لیکوالانو او کرکټونکو سره خبرې کړې دي چې په دې ریپورت کې تفصیل اورو.
قلم او قدم د هغه کتاب نوم دی چې لیکوال او سیلونکی محمد نبی تدبیر د استاد حبیب الله رفی په 15 کلن ادبی مزل لیکلی او تازه په کابل کې سحر مطبی په 1100 مخونو کې د 1500 ټوکو په شمیر کې په منځنۍ قطع او مجلد ډول چاپ کړی دی. د کتاب لیکوال محمد نبی تدبیر مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې کتاب کې د استاد حبیب الله رفی ټول چاپ او ناچاپ آثار سیرل شوی او پروان او هنري نثري لوستونکو ته ورپېژندلې دي. نوموړی وړاندې وایي
د استاد ټول هغه آثار چې د لیکلي چاپ او ناچاپ په 1400 څپرکو کې ځای شوي دي. شعر، فولکلور، ادبیات، بیبلوګرافي یا کتاب خود، ملت پالنه، سیاسي او اجتماعي تحلیلونه، تاریخ څېړنه، متن څېړنه، تذکره لیکنه، د ماشوم ادبیات، ژباړې، سپړنه او سمونه او ارمانونه کتابونه دي. د هر سفر کې په موضوع باندې معلومړې دقیقه او اوږده څېړنه کړې او به مې پکې د استاد هغه اثر معرفي کړی چې د همدغه موضوع سفر کې اړوند دي. د خپل رسمي کار ترڅنګ مې دا کتاب ما په 22 کلونو کې لیکلی دی.
دا چې په قلم او قدم کې د استاد حبیب الله رفی د ادبي خدماتو ارزونه په څه ډول شوی دا پښتنه شاعر او لیکوال سید صابر شاه صابر دا رنګ ځوابوي.
زما یقین دی چې دومره غټ کتاب به پتیرو شپږتو کالو کې نه چاپ او دومره د تحقیقي حوالو پوخ او مستند کتاب او دا کتاب رفیع صاحب باندې تدبیر هم داسې لیکلو ځکه چې څومره وخت تر رفیع صاحب سره په کوزه پښتونخوا کې زما تیر شوی دی. هم دومره وخت ورسره د نبی تدبیر صاحب هم تیر شوی دی. تدبیر رفیع صاحب د نږدې نه لیدلی هم دی او د نږدې نه یې څېړلی هم دی. زه ګمان نه کوم که د رفیع صاحب په خدماتو 50 کاله پس هم چې د تحقیق لارې او چارې به اسانېږي کوم محقق راپاسي او د تدبیر غونډې کتاب پر رفیع صاحب ولیکي.
لیکوال او کره کتونکی ډاکټر عبدالله جان عبید په قلم او قدم کتاب کې په استاد حبیب الله رفی باندې شوی کار بې ساری وګاڼه. نوموړی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
کسو هم د دې نوړان دی د استاد د فن او فکر پاړه ځینې کارونه شوي دي خو هغه کارونه د استاد جون او فن هغه سه نه هاته کوي څنګه چې د استاد حق دی. د دې کتاب لوړ اهمیت دادې چې ګران تدبیر هغه ټول منابع او تزان رسولې دي کوم چې پسنا سه حوالہ د موضوع سره متعلق. بل اهم خبره چې په دې اړه زکول غواړم هغه دا ده چې د دې کتاب لیکته تدبیر یو داس اسلوب او ځانګړی انداز ورکړی دی چې دغه اسلوب او انداز دغه زخیم کتاب چې په قاری باندې ځان پخپل لولي.
استاد حبیب الله رفی مشال راډیو سره په خبرو کې خوښي څرګنده کړه چې د هغه د ادبی کارونو ارزونه د ده پر ژوند په یو زهیم کتاب کې شوې ده. نوموړی وایي
درود کار دی، ډېر وخت کار یې پرې کړی، زما د توقع خلاف کار دی، ډېر ځان ستړی کړی، ډېر وخت یې پرې تېر کړی. تاسو مې سړي ځل لوستي وي چې ډېر کلاونه یې هم ګاللي، څو څو ځل د مور ورک شوی و. کوشش یې کړی ډېر زیات، هر اړخیز کار یې کړی، هره موضوع یې ورسره څېړلې ده. په دې اساس زما له نظره دا یو ډېر درود کار دی، زه مننه ځنې کوم.
دا کتاب ولس سفر کې لري چې په څوارلس هغو کې د استاد حبیب الله رفی 219 آثار څېړل شوي چې 130 چاپ او 23 ناچاپ دي. یو سفر کې د استاد حبیب الله رفی پیژندنه ده چې نبی تدبیر په داستانی او اونري ژبه لیکلې ده. بل سفر کې یې قدرونی دي چې د مډالونو او ستاینلیکونو البم دی، او بل هغه د تصویرونو البم دی چې د استاد رفی له ماشومتوبه واخله تر زړښته د بیلابیلو وختونو سیمینارونو او یو شمېر وتلو ادبي او فرهنګي شخصیتونو سره ګډ تصویرونه پکې خپاره شوي دي.
د مشال رادیو خپرونه وروي. زه اشتیاق مسید یم. توسه د ډیری اسماعیل خان لکی مروت ټانک او سویلی وزیرستان له تازه حالاتو خبروم. مشال ریډیو وروي.